وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو او خبرونو سربیره روغتیا، د ژوند شتمنۍ پروګرام هم چې د پولیو د واکسین په اړه دی اوریدلی شئ. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه له ناجیه صافی نه اورو.
هم د سو مهمه خبرونو سرټی کې افغان چارواکي وایي چې د تګاب ولسوالۍ ولسی خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاسون پیل کړی. د بلوچرخي او بګرام له زندانونو څخه اتیا تنه بندیان خوشی شول، او د امریکا پوځ ویلي چې ترکیې ته د هغو سرتیرو استول پیل کړي چې د ناټو د تړون په دې غړي هیواد کې به د ځای پر ځای شوو توغندیو ساتنه کوي. د خبرونو تفصیل: پرون د پلوچرخي د زندان له ځنګړي توقيف خاني او بګرام زندان څخه اتیا تنه بنديان خوشي شول. د پولیسو چارواکو د دې زندانیانو د خوشي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنديانو څخه یو شمېر د تخصصي کمیټې د پریکړې په بنسټ خوشي شوي، او یو شمېر نورو د حبس موده پوره شوې و ځکه خوشي شول. په خوشو کسانو کې ډېر هغه کسان دي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو سره په جګړو کې نیول شوي دي. دا کسان مخکې د امریکایي ځواکونو په توقيف کې وو چې وروسته افغان چارواکو کته وسپارل شول. افغان چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په سلګونو نور بندیان هم له دې زندانونو څخه خوشي کړي. افغان چارواکي وایي چې د تګاب ولسوالۍ په پنځو کلیو کې ولسی خلکو په خپله سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاسون پیل کړی. په دې اړه د جمعې په ورځ د کاپیسا ولایت یو شمېر چارواکو او د تګاب ځینې اوسیدونکو ازادي راډیو ته څرګندونې کړي. د سیمې یو شمېر قومي مشر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
خپل نوم نشم ویلی، خو تقریبا پنځو کلي کې چې پکې قرغال، غنیخیل، کرمخیل، بوریتیان او کوهیان شامل دي، د پنځوسو کلي خلک راټول شوي او د طالبانو په وړاندې پاڅون کړی دی. له چریزو او دامپور ټوپکو سره په منځ کې یو نیم کلاشنکوف هم و.
د تګاب د ولسوالۍ چارواکو ویلي چې خلک د طالبانو د کړنو له لاسه په تنګ شوي ځکه یې پاسون کړی، خو وسلوالو طالبانو په تګاب کې د دوی پر ضد پاسون رد کړی او دا یې د دولت تبلیغات بولي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2.50 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 8.50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 2.80 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني کلداري 511 افغانۍ. د امریکا یو فدرالي سرنوال ویلي اسناد خي چې یو مسلمان مولا او زوی د پاکستاني طالبانو سره د مرستې په هدف د زرګونو ډالرو د راټولولو لپاره کار کړي، سو هغوی پر امریکایي اهدافو بریدونه ترسره کړي. سرنوال جان شیل د جمعې په ورځ وویل د کسان چې په میامی کې محاکمه کیږي د اسلامي عقایدو په تحریف سره یې دا کړنه ترسره کوله. خو ویا کلن حافظ خان او شپږ ویشت کلن زوی اظهار خان د تورونه چې پکې توطیه او د درستانو سره مالي مرستې شاملې دي نه دي منلې. پر دوی تور دی چې تر 50,000 ډالرو زیات یې پاکستاني طالبانو ته استولی دي. د دې دوه کسانو مدافع وکیلانو هم پر دوی لګیدلي تورونه رد کړي او وایي چې سرنوالانو د تورنو کسانو له څرګندونو او کړنو ناسم تعبیر اخیستی. حافظ خان د امریکا په میامی کې د یو جومات امام دی او زوی د فلوریدا په ایالت کې په یو بل جومات کې امامت کوه. د وینزویلا مرسیال ولسمشر ویلي چې ولسمشر هوګو چاویز سره له دې چې نشي کولای د جنوري پر لسمه د ولسمشرۍ د نوي دورې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړي د دې هیواد ولسمشر پاتې کیدی شي. هوګو چاویز د محل په کیوبا کې د سرطان د ناروغۍ له کبله د جراحي عملیاتو وروسته په روغتون کې دی. د وینزویلا مرسیال ولسمشر نیکولاس مادورو د جمعې په ورځ وویل اساسي قانون ولسمشر ته اجازه ورکوي چې د نوي شپږ کلنې دورې لپاره د سترې محکمې په وړاندې له ټاکلو وخت وروسته هم لوړ وکړي. مادورو د اپوزیسیون د دریز رد کړی چې کچیرې د اساسي قانون لخوا د ټاکل شوي مودې جنوري لسمې باندې چاویز د لوړې مراسم نشي پر ځای کولی، نو د دې هیواد د پارلمان مشر دی په موقته توګه د ولسمشر څوکۍ سنبال کړي. ولسمشر له هغې چې د ډسمبر په 11مه نیټه ولسمشر هوګو چاویز د سرطان د ناروغۍ له کبله څلورم ځل په کیوبا کې تر جراحي عملیاتو لاندې ولویده، بیا نوموړی نه دی لیدل شوی. د پنجشنبه په ورځ د وینزویلا چارواکو وویل چې دا مهال 50 کلن چاویز د شدید تنفسي عفونت سره مخ دی. د امریکا پوز ویلی چې ترکیه ته د هغو سرتیرو استول پیل کړی چې ټاکل شوي دا د ناټو د تړون په دې غړي هیواد کې به د ځای پر ځای شوو پارشوټ توغندیو ساتنه وکړي. د توغندي د سوریې له اړخه ترکیه ته د پیښ ګواښ د مخنیوي لپاره د غلطه ځای پر ځای شوي دي. پالو پاکي د امریکایي ځواکونو قمندان د جمعې په ورځ وویل د امریکا سرتیري او پوځي تجهیزات په ترکیه کې د اجیرلیک هوایي اډې ته د رسیدو په حال کې دي. د امریکا متحده ایالاتو، جرمني او هالنډ منلي چې هر یو د پاتریوت توغندي وشتونکو دوه سیستمونه په ترکیه کې ځای پر ځای کوي سو د ترکیه هوایي دفاع پیاوړې کړي. ټاکل شوی ده چې د جنوري تر پایه به د هوایي دفاع د سیستمونه فعالیت پیل کړي. او په عراق کې با نفوذ شیعه مذهبي مشر مقتدی صدر وی کلیسا او د سنی مسلمانانو یو جماعت ته په ورتګ په دې هیواد کې مذهبي اقلیتونو ته د رسیدو هڅې پیل کړې دي. مقتدی صدر د جمعې په ورځ په بغداد کې لومړی هغه کلیسا ته ورغی چې په 2010 کال کې په هغه کې خونړۍ او بریدونه تر 500 زیات کسان وژلي وو. وروسته نوموړی په بغداد کې د عبدالقادر جیلانی په نوم د سنیانو مشهور جماعت ته هم ورغی. مقتدی صدر په داسې حال کې تلیدنې کوي چې په دې وروستیو کې په راکه په زرګونو خلکو د دې هیواد د صدر اعظم نوري الملکی خلاف چې د مقتدی صدر سیال د یوه اونۍ پوغدو کې پراخي مظاهره وکړه. مظاهره چې نو چیل ډیره عراقي عرب سنیان وو پر نوري الملکی له دې کبل اعتراض کوي چې د دوی په وینا د شیعه صدر اعظم حکومت له دوی سره تعصب او غیر عادلانه چلند کوي. د خبرونو پای
خبرنو مولا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزی په نږدې ورځو کې واشنگټن ته سفر کوي او هلته به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د څرنګوالي په اړه خبرې کوي. امریکایي جنرال جان آلن د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو د شمیر په اړه یو شمیر سپارښتنې او وړاندیزونه لوړ پوړو امریکایي چارواکو ته وړاندې کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره و چې د کابل خاریان په موبایل ټلیفونونو کې د کریډیټ د زیاتولو له نوي سیستم څخه خوښي څرګندوي. همدارنګه د کابل ځینې اوسیدونکي وایي د حکومت لخوا په ښار کې د کافي موټر او د منظم ترانسپورتي سیستم نشتوالی د دې سبب شوی چې موټر چلونکي په خپله خوښه کرایې لوړې کړي. په دې اړه یو رپورټ لرو. د نورستان د خلکو له هغه شکایتونو مو هم خبره و چې وایي د دې ولایت سړکونه کنډو کفر دي او په تګ راتګ کې له جدي ستونزو سره مخ دي. چارواکو د پاکستان د شمال لویدیځ په یوې ولسوالۍ کې د ګوزن یا پولیو واکسین کمپاین له سره پیل کړی. دا مسله هم څېړو. او په کندهار کې په 2012 میلادي کال کې د اقتصادي وضعیت په اړه یو تفصیلي رپورت لرو. له موږ سره اوسئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. زموږ غږ له آزاده راډیو نه اوري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې به ولسمشر حامد کرزی واشنگټن ته سفر وکړي او هلته به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او څرنګوالي په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان آلن د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه خپل سپارښتنې د امریکا لوړ پوړو چارواکو ته وړاندې کړي دي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
ټاکل شوی دی چې د راتلونکي د شنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د واشنگټن په لور روان شي او له ولسمشر باراک اوباما سره په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي مسؤلیتونو د انتقال او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. خو د راپورونو له مخې له ولسمشر اوباما سره به د ښاغلي کرزی درې ورځنۍ خبرې تر ډیره له 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو په اړه بحث ته متمرکز وي. د امریکا د دفاع وزارت سرچینو د چهارشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان په دې هیواد کې له 2014 وروسته د 6000 او 6000 ترمنځ سرتیرو د پریښودلو په اړه خپل وړاندیزونه پینتاګون ته وړاندې کړل. په پینتاګون کې جګپړو مامورینو وویل جنرال جان الن دفاع وزیر لیون پنیتا ته درې پلانونه وړاندې کړي چې د هر یو لپاره د ځواکونو شمیر تفاوت لري، خو د 6000 او 6000 ترمنځ دی. ویل شوي که د 6000 ځواکونو وړاندیز ومنل شو نو په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ خطر زیات دی. 6000 د خطر له نظره متوسط بلل شوي، خو د 6000 پوځیانو د ساتلو خطر لږ بلل شوی دی. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دفاع وزارت دغو مامورینو چې نه یې غوښتل نمونې واخیستل شي وویل چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د بریالیتوب تر ټولو مهم عامل له دې سره تړل شوی ګڼل کیږي چې آیا د افغانستان حکومت به د فساد چاره وکړی شي او خلکو ته به لومړني خدمات وړاندې کړی شي او کنه. د جنرال الن په وړاندیزونو کې ویل شوي چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې د تروریستي ډلو په څارلو او د افغانستان د اردو په مشاورې او روزلو کې زیات شکیل وي. دوی وایي چې د افغانستان هوایي ځواک لوجستیکي اسانتیاوي قومانده او د جګړې له میدانه د ټپیانو د ایستلو په برخو کې کمزوری دی یا یې امکانات محدود دي. د پینتاګون چارواکي وایي چې که په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 6000 ته رالږ کړي نو دا پوځیان به تر ډېره خاص عملیاتي ځواکونه وي چې سختریزې به وخت ناوخته په نښه کوي. دوی به د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او لوجستیکي ملاتړ امکان ونه لري. د دوی په وینا که 1000 پوځیان پرېږدي بیا به کولی شي چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي، خو 6000 پوځیان که پرېږدي هغوی به نه یوازې د افغان امنیتي ځواکونو روزلو او ملاتړ ته دوام ورکولی شي بلکې په محدودو سیمو کې به ګزمه هم کولی شي. د پینتاګون چارواکي وایي چې تر اوسه څرګنده نه ده چې ولسمشر اوباما دا وړاندیزونه کتلي دي او کنه دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
و موردل چې ټاکل شوی دا ولسمشر کرزی په نږدې راتلونکو کې واشنگټن ته سفر وکړي او همدارنګه موله خبرتیا مخکې دا مو اوریدل چې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان آلن د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه یو لړ سپارښتنې وړاندیزونه امریکایي چارواکو ته وړاندې کړي دي. تاسو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. د کابل خاریان په موبایل تلیفونونو کې د کریډیټ د زیاتولو له نوي سیستم څخه خوښي څرګندوي. په دې وروستیو کې د کابل خاریانو په ځینو سیمو کې داسې ماشینونه نصب شوي چې په اسانۍ سره پکې پیسې داخليږي او د پیسو اندازه په موبایل تلیفون کې کریډیټ زیاتوي. تفصیل خان محمد سند وړاندې کوي.
د کابل خار اوسیدونکو وای ایکسپریس پی یا په اوتومات ډول په موبایل تلیفونونو کې د کریډیټ زیاتونکو ماشینونو دوی ته ډېری اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی وای د ضرورت په وخت کې کولای شي چې یو اندازې پیسې ماشين کې داخلي او کریډیټ زیات کړي.
ای تولات به همګی است په خاطر کې شاو روزه خدمت مردم است.
دوی وای د ماشينونو اسانتیا وی رامنځته کړي دي. شپه او ورځ د خلکو په خدمت کې دي. مونږ هم دا کارو او هیله ده چې نور هم زیات شي. د مخابرات وزارت د معلوماتو لمخې دا ماشينونه د خار په یو شمیر سیمو کې نصب شوی دي. لږې ماشينونو په اسانۍ سره ګټه خستل کیږي. په ماشین د ټولو مخابراتي شبکو نمونه لیکل شوی او فرد کولای شي چې شبکې انتخاب او پیسې پکې داخلي کړي. د دې عمل لپاره پیته رسیدو وروسته ماشین د پیسو د رسید سند هم ورکوي. بلخوا د خار په ګډ ګډ کې د کاغذي سیم کارت ټونو کمیشن کار او خرڅون کې اندېښنه خای چې د دې ماشینونو پر اختیا به د دوی پر مزدوري ناوړه اغیز وکړي. د کریډیټ د زیاتولو ماشینونه چې نصب شوي زموږ په کار یې اغېز کړی دی. مخکې به مو د 8 یا 10 زرو کارتونه خرڅول، اوس دا اندازه 3 یا 4 زرو ته راښکته شوې ده. د مخابراتو وزارت وایي د کاغذي کریډیټ کارتونو په خرڅونکو هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی او د ښار په کومو سیمو کې چې دا ماشینونه پکې نه دي نصب شوي کولای شي فعالیت پکې وکړي.
د مخابرات وزارت د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مرستیال انجینیر خیر محمد فیضی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا سیستم د چاپیریال او روغتیا په ساتنه کې مهم رول ادا کولی شي.
کارتون خرسیگی او د کاغذ چې ایسته چول کیږي په ټول محیط ملوث کوي، محیط زیستي مشکلات او پرابلمونه خلکو ته منځته راوړي. او په عین زمان کې کارتونو استعمال هغه اخلي بیا خپل انګشتان سره هغه پاکوي، هغه باید د دې کیږي چې د هغه په سوکو کې مواد انتقال شي او کله کله اکثرا نظافت نه مراتیږي، وجود ته ډېر ضرر رسوي. په همدې خاطر جواب د دې کوي چې دا کارتونه الکترونیکي په شکل دا ډېر ښه
ده. انجینر فیضی وویل دا ماشینونه اوس مهال په کابل، جلال آباد او مزار شریف په ښارونو کې فعال شوي او هسې روانې دي چې په نورو ولایتونو کې هم نصب شي. اوس مهال په افغانستان کې 15 مخابراتي شبکې چې یوه دولتي ده فعالې دي. دا شبکې پر ټیلیفوني اړیکو سربیره انټرنیټي خدمات هم وړاندې کوي. د مخابرات وزارت ویل له تیرو لسو کلونو راهیسې د مخابراتو په برخه کې څه باندې $2 میلیارد پانګه اچونه شوې ده، خو ویل کیږي چې د دې شبکو له خدماتو او لوړو بیو څخه خلک په بشپړه توګه راضي نه دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د حکومت لخوا په ښار کې د کافي موټرو او د منظم ترانسپورتي سیستم نشتوالی د دې سبب شوی چې موټر چلوونکي په خپله خوښه کرایې لوړې کړي، خو موټر چلوونکي وایي د کرایې د لوړولو علتونه د سړکونو بندېدل او د تیلو د بیو لوړېدل دي. په دې اړه د خان محمد سیند یو بل تفصیلي رپورټ اورو.
د ژمي له رارسېدو سره په کابل ښار کې د ناکافي ترانسپورت له کبله یو ځل بیا د خلکو شکایتونه پورته شوي دي. د کابل ښار عام خلک وای د ښار له یوې سیمې نه بلې ته د تلو لپاره مجبور دي چې ساعتونه ساعتونه په سړې هوا کې د موټر انتظار وباسي. دوی وایي د ورځې په اوږدو کې د موټرو کرایې هم په یوه ځای نه ودرېږي او کله چې مازیګر شي د موټرو ټاکلې کرایې هم پورته شي.
اغه کراجی گوی ته څو پلو چې دی ځان د لپاره د خپل حد ممکنه حد اضافه پیسې وخت.
د موټر چلوونکي وای ل یوې خوا په مازیګر کې د خار اکثر سړکونه بندیږي او لبل خوا تیل هم ګران شوی او دوی مجبور دي چې کرایې لوړ کړي.
دم خیر دین دو غبالن چلے گا کرے لا صبح کرے نہ چگی دی خانہ دلمان پر اردن پرزو لازم پر تم گرا کر پر منگا ہمارا بندی کی گئے کہ بس ہمارا بندی خلاص چلو سر بھی تیل سے کرے پیندے لا صبح کے اشل پر کرے کو مشکل مرو دا گلا تیل ارزان کرے مرزان شی پرچے تر پرچے را کی روز ٹورنٹ پرچے ور کے اسنگ کو دیو راز یو 300 پات کی گئے پس خپل ڈریور ما دامه کیلومتر دیو راز نیم سر بدر کو نیم سو زاخما 300 ما دا پات دیو راز
د ترانسپورت وزارت په ښار کې د ترانسپورت ستونزه تاییدوي او وایي چې د نفوس د زیاتوالي او د نامناسب سړکونو له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې شته ستونزه په لږه موده کې هواره کړي، خو د حکومت د نورو ارګانونو په مرسته یې پلانونه ترتیب کړي چې په ښار کې د ترانسپورت ستونزه کمه کړي. د دې وزارت ویاند ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته وویل.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هڅه او خان ده چې هر څومره ژر په دې وتوانیږو چې د کابل ښار لپاره یو منظم ترانسپورتي سیستم به جوړ کړو. خوشبختانه اوس یو دارالانشا جوړه شوې ده چې بین وزارتي دارالانشا ده چې په دې به کار کوي چې د هر ادارې مسؤلیتونه ورته مشخص کړي چې مربوطه د ادارې دي له خپلو مسؤلیتونو سره سم خپل مسؤلیت چې ورته متوجه دی هغه سرته ورسیږي.
قلاتوال دا هم وویل ملي بس شرکت موټر لري، خو موټر چلوونکي د کمې تنخواه له کبله نه حاضرېږي چې وایي چلوي. د وویل اوس مهال د ملي بس چلوونکي ته 15,000 افغانۍ ورکول کیږي او دوی د مالی وزارت ته یوه طرحه سپارلې چې د موټر چلوونکي میاشتنۍ تنخواه 9,000 افغانۍ ته پورته کړي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال یوازې په کابل ښار کې شاوخوا 300 ملي بسونه فعال دي. راپورونه وایي په تېرو لسو کلونو کې د هند، پاکستان، ایران او جاپان لخوا افغان حکومت ته شاوخوا 1,300 ښاري بسونه ورکړل شول، خو د خلکو د ګڼه ګوڼې له امله د ستونزې د کمښت سبب نه شول.
خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
د نورستان اوسیدونکو هم شکایت کوي چې سرکونه یې کنډو کپار دي او په دې ولایت کې تګ راتګ ستونزمن دی. نورستانیان وایي سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې افغانستان ته نړیوالې مرستې راغلي، خو په نورستان کې د بیا رغونې کارونه یا هیڅ نه دي شوي او یا ډېر کم شوي دي. بشپړ ریپورټ روحلان ودی راکوي.
د نورستان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې اکثر سیمو ته تر اوسه سرکونه نه دي غځېدلي او په کومو چې له 2009 کال څخه وړاندې کارونه شروع شوي وو هغه هم په نمایي کې وران ویجاړ پاتې دي.
ډېر مشکلات کې گرفتار دي زمونږ خلک په دې چې هلته سرک نشته، وختونه وختونه حکومت هلته کار نه دی کړی. کوم د نورستاني مشران هم داسې د قوم دپاره کوم کار نه دی کړی. والي راغلی دی هغه هم نه دی کړی، کوم قوماندانان راغلي دي هغه هم خپل کار بل څه دې کام باندې بلخصوص عوام د پاره هیڅ نه دی کړی. نورستان د پاره غټ مشکل چې کوم دی هغه سرک ده. وایګل نه چې ننګلام ته یو مریض راځي، پارون نه چې ننګلام ته یو مریض راځي، نیم مریض بالکل مرګ ته رسي. موټر کې چې لاړ شي ته به داسې فکر وکړي چې ولا زه پیاده ول نه ځم، دې موټر کې ځم. هسې یو کچر لار جوړ کړی دی، هغه هم کام راوتل دی، کام د بیل او کولنګ او کام خدمت سره.
نورستان کې هیڅ ډول سرک نشته او کوم سرکونه چې دي اوس جوړ شوي دي هغه فدرال دي. د نورو ولایتونو په مقایسه باندې موږ ویلی شو چې کار ډېر کم شوی دی او دولت باید یوه خاصه توجه وکړي، ځکه چې یوازې فدرالي سرکونه جوړ شوي او پاخه سرکونه نه.
د 2001 نه تر دغه 12 کاله پورې متاسفانه وایم چې د نورستان یوازې یوه ولسوالي د مرکز سره د سرک په لارې وصل ده چې هغه په یو لین کې واقع دي، چې عبارت د واما ولسوالي نه ده، او متبقي ټولې ولسوالي وانت ویګلو کام دیشو برګی مټالو همدارس نور ګرامو منډولو دواب د ټولې ولسوالي د مرکز سره د سرک په واسطه دی وسه.
دوی وای د نړیوالو پښتونو په بی اندازې ډالرو کې چې د نورستان سرکونه ونرغول شو، دوی ګمان نه کوي چې د افغانستان وسنۍ حکومت ته ورته سرکونه جوړ او ستونزې هوارې کړي.
په همدې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې د نورستان سرکونه د افغانستان دولت د وس خبره یو ویره غولې شي، ځکه چې ډېر جوړه سخت جوړه کې لري.
متاسفانه تر څو چې ولس کې بیداری را نشي، ولس په خپل کارونه په خپل ونی کې په خپل امکانات ونی کې هغه توقعات چې مخکې موجود و هغه متاسفانه هغه د مایوسۍ سره مخ دي. دغه امکاناتونه په دغه مروخ کې مناسبه استفاده ونه شو.
د نورستان والی محمد تمیم نورستانی په خپل ولایت کې د سرکونو د نشټوالي په اړه د خلکو شکایتونه په ځای غني او وایي چې په تیرو څو کالو کې د نورستان آبادۍ ته هیڅ ډول پام نه دی شوی.
پخوا په نورستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د 100 کیلومترو په شاوخوا کې قراردادونه شوي، چې له بده مرغه هغه ټول قراردادونه فسخه شوي دي. موږ چې هر څومره هڅه وکړه چې یاد قراردادونه بیرته ترلاسه او یا یې هم بودیجه پیدا کړو او وتوانېږو چې په سرکونو کار پیل کړو، بدبختانه چې تر اوسه په سرکونو کار نه دی شروع شوی. د مالی او فواید عامې وزیران پرون ته راغلي وو. موږ سره ژمنه وکړه چې لږ تر لږه ستاسو د دریو سرکونو کار شروع کوو. بدبختانه چې تر اوسه یې د سرکونو د جوړولو لپاره سروې هم نه ده شروع کړي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرنۍ او سرحدي ولایت دی چې ډېرې سیمې سرکونه نه لري او خلک یې د ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د پاکستان په یو ولسوالۍ کې د ګزرن یا پولیو د واکسین کمپاین له سره پیل شوی. دا کمپاین وروسته له هغه ځنډول شوی و چې تیره میاشت د دې پروګرام پر روغتیایي کارکوونکو بریدونه وشول. سالم احمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه راپور ورکړ چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د واکسین دغه کمپاین اوس د خیبر پښتونخوا په 400 ضلع یا ولسوالۍ کې پیل شوی دی. د 400 د روغتیا ادارې مشر ډاکټر فضل اکبر د پنځمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د واکسین دغه کمپاین د دې ضلع یا ولسوالۍ په 500 ساحو کې چې ګمان کیږي د ګزرن یا پولیو خطر پکې زیات دی پیل شوی دی.
تقریباً
په چارسدې کې د پولیسو افسر اشرف خان ازادي رادیو ته ویل د ګوزن د واکسین ټولو ډلو ته امنیتي تدابیر نیول سوي دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په کچه هغه هیوادونه دي چې د ګوزن یا پولیو پیښې پکې ډېرې دي. د ملګرو ملتونو ادارو په ډسمبر کې وروسته تر هغه په پاکستان کې د ګوزن کمپاین وځنډاوه چې د دې کمپاین 9 تنه روغتیایي کارکوونکي په ډزو سره ووژل سول. دغه روغتیایي کارکوونکي چې 15 تنه ښځې وې په بندري ښار کراچي او پېښور کې ووژل سول. د همدې اونۍ په لومړۍ کې وسلوالو کسانو په یو کمین کې د پلازمینې اسلام آباد په شمال لویدیځ صوابۍ کې هم په ډزو سره 6 تنه ښځینه مرستندویانې او یو نارینه ډاکټر ووژل. ویل کیږي دغه تازه وژنې هم د ګوزن واکسین د کارکونکو له وژنو سره اړیکې ولري. طالبان ویلي چې د ګوزن یو پولیو واکسین پر کارکونکو دغه بریدونه دوی نه دي کړي، خو طالب مشرانو په ور ور د واکسین دغه پروګرام غندلی، خلکو ته زیان رسوونکی بللی او دای د هغو جاسوسانو توتیه ګڼلی چې ګواکې امریکا ته کار کوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان یا WHO وایي تیر کال په پاکستان کې د ګوزن یو پولیو 198 پیښې ثبت شوي چې تر یوې لسیزې زیات موده کې تر ټولو لوی شمیر دی.
ومورتل چې د پاکستان په یو ولسوالۍ کې د ګوزن د واکسین کمپاین له سره پیل شوه. 2012 کال په کندهار کې له اقتصادي پلوه څنګه وو؟ په سیمه کې زموږ خبریال محمد صادق رښتینی په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې په 2012 کال کې د 2011 کال په پرتله د بیا رغنیزو پروژو شمیر کم او د بیکاری کچه لوړه وه. د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې یو شمیر بهرنوی مرستندوی موسساتو خپلې مالی مرستې کمې کړي او د بلې خوا کندهار ته د مرکزی ادارې لخوا په دغه کال کې پرمختیایي بودیجه هم نه ده ورکول سوې چې د همدې له امله په پروژو کې کمی راغلی. دای که څه هم د پروژو ټول شمیر نشي خو زیاتوي چې په 2012 کال کې د یو شمیر سربندونو او استنادي دیوالونو ترڅنګ په شار او ولسوالیو کې د اوو شونځو تعمیرونه جوړ سوي.
موږ په 2012 کال کې یادام دي یو نیو کال په جریان کې تر اوسه پوري یو شمیر پروژې درلودې، خو په پرتله د 2010 او 2011 کلونو عمره زیاتې نه وې د پروژې چې موږ ډیرو خلکو ته کار پیدا سي. نو دا په دې لحاظ سره د خلکو ته په اقتصادي لحاظ مشکلات و، کارونه لږ و او ډیر کوشش دا روان و چې بیا هم د پخوا په شکل موږ د کندهار په ولایت کې خصوصا هغه مؤسسات چې فعال درلودې وغی خپل فعالیت وکي، کار وکي.
د اقتصاد رئیس دغه راز وایي چې د کندهار پوهنتون د اقتصاد او ادبیاتو پوهنځي لپاره په دغه کال کې ودانۍ جوړه شوې او په کندهار کې یو مرکزی پوستخانه هم جوړه شوې ده. رحیمی وایي چې دغه پروژو ډیر شمیره یوازې په همدې کال کې بشپړې شوې دي او لګښې د مرستندوی موسساتو لخوا ورکول شوې دي. د ویل ک مرکزی اداره د بودیجې په ورکړه کې د تیر 2012 کال په څیر ځند وکړي، نو د بیا رغونې پر کارونو باندې به زیات اغیز وکړي.
کله چې نوي پروګرامونه وړاندې کیږي، کله چې نوي مرستې را رسیږي، دا هم په دې وخت کې تقریبا په 2012 کې وخت ونیوي او ډیر کارونه په اصطلاح په خپل حالت باندې ودرېدل. د خلکو تشویش هم دا زیات سو چې خصوصا چې د 2014 کال وروسته به افغانستان کې څه پیښیږي یا به څه مشکلات وي.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ د خونی مسولین وایي چې په 2012 کال کې د پانګونې په برخه کې هم کوم زیاتوالی نه دی راغلی. د سوداګرۍ د خونی مرستیال انجینر عبدالباقی وایي چې د دولت بشپړ نه همکاري او امنیتي ستونزو له امله ګڼ پانګوال پانګونې ته زړه نه ښه کوي. دی وایي چې په 2012 کال کې د سوداګرو لوی ستونزه د یو شمیر گاونډوي هیوادونو لکه ایران او پاکستان پر پولو د سوداګرو د مالونو ځنډول و چې له امله سوداګرو ته درانه زیانونه واوښته.
په وارداتو او صادراتو کې موږ خو په وچه کې یا تسوی یا د لیشا او معاشره یو، نو د هر همسایه ملک چې زړه ونه غوښتي په هغه جلا جلا باندې مشتلارې جوړي. چې یو موضوع چې پروش کال په 2012 کې هم دا مشکل و او په 2012 هم یو څه حساب سره ونیول چې هغه زموږ د ترانزیت موضوع و. د کراچي د لین زموږ تقریبا په زرو کنټینران هلته بند او په فاصله ډیر جر و بحث څخه دا موضوع حل سوله. اکثر خلکو چون پر هغه ځای جریمه هره ورځ پر چالانه وه، ځینې داسې شیان وه لکه بوره و ده چې هغه ګرسره تجاران ور پرېښوله په هغه جریمانه کې.
عام خلک هم وایي چې 2012 کال د اقتصاد له پلوه د دوی لپاره ښه نه و، ځکه د عامو خلکو په اقتصاد کې په دغه کال کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی.
زمانه محمد لات د ګلان کاروبار کوم. زموږ سودا چې و په تیر کلونو کې ډیره وسر کال کمزورې وه، یعنی اقتصادي دغه چې وازه چې و سر کال کمزورې وه، پروش کال قوي وه. تقریبا موږ چې د مازاو کاروبار کوو، یعنی د مازاو په حساب باندې تقریبا موږ لس مازاو ګلان سر کال خرڅ کړو یا دولس مو خرڅ کړو، پروش کال مو څوارلس خرڅ کړو، یعنی نسبتا سر کال چې و پروش کال ته کاروبار څه کمزورې وه.
سره له دې چې د افغانستان سره نړیوالې ټولنې میلیاردونه ډالر مرسته وکړه، خو خلک په دې باور دي چې دا مرسته یوازې د یو څو کسانو جیبونو ته ولویده، او لکه څنګه چې توقع وه په هغه ډول د خلکو په ژوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
دوستانو تاسو موږ غږ لازده راډیو نه اورئ. اوس هم یو اربیا پام کوي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
پرون د پولو چرخی در زندان له ځانګړي توقیف خانی او بګرام زندان څخه تیاتنه بندیان خوشی شول. په خوشو کسانو کې ډیر هغه کسان دي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو سره په جګړو کې نیول شوي دي. افغان چارواکي وایي چې د تګاب ولسوالۍ په 50 کلیو کې ولسی خلکو په خپل سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاسون پیل کړی. د امریکا یو فیجالی سرنوال ویلی اسناد خی چې یو مسلمان مولا او زوی د پاکستانی طالبانو سره د مرستې په هدف د زرګونو ډالرو د راټولولو لپاره کار کړي، سو هغوی پر امریکایي اهدافو بریدونه ترسره کړي. د وینزویلا مرستیال ولسمشر ویلی ولسمشر هوګو چاوی سره دی چې نشي کولای د جنوري پر لسمه د ولسمشر د نوي دورې لپاره د لوړی مراسم پر ځای کړي، د دې هیواد ولسمشر پاتې کیدای شي. امریکایي سرتیری ترکیې ته استول کیږي چې په دې هیواد کې پاتریوت توغندي وشتون کې سیستمونه وکاروي. په ترکیه کې د پاتریوت توغندي وشتون کې سیستمونه په ګاونډي هیواد سوریه کې د رواني جګړې د ګواښ د مخنیوي لپاره لګول شوې دي. او په عراق کې بانفوزه شیعه مذهبي مشر مختدی صدر یوې کلیسا او د سنی مسلمانانو یو جماعت ته په ورتګ په دې هیواد کې مذهبي اقلیتونو ته د رسیدو هڅې پیل کړې دي.
خبرنا ملاساتی رادیو نو اوریدل. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ته د لومړي ځل لپاره د برېښنا مزي وغځېدل. دغه ولسوالۍ د مو سیند څخه تل متضرره شوی او خلک هیله لري چې د سیند غاړې ورته کله کې شي. په دې اړه د نور محمد سهیم راستولې رپورټ او ورپسې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان په داس حال کې چې د ملي شورا رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم ورسره ملګری و، چهارشنبه د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ ته په سفر کې د یوې غونډې په ترڅ کې دغه ولسوالۍ د برېښنا سټېشن د پټۍ په پرې کولو سره پرانیست. د دغه سټېشن د پرانیستنې څخه د مخه ښاغلي اسماعیل خان وینا وکړه، نه یوازې دغه سټېشن د سیمې د خلکو د اقتصادي پرمختیا او کارمندنې په برخه کې اغیزمن وباله، بلکې په سیمه کې د صنعت د پراختیا لپاره هم مهم وباله. داسې وویل: موږ دلته راغلی یو چې یوه مهمه پروژه چې په راتلونکي کې به ستاسو کورونه روښانه کاندي پرانیزو. هیله ده چې په سیمه کې د صنعت د ودې، د بیکارۍ د له منځه وړلو او د ولسوالۍ د پرمختګ او ترقۍ لپاره هم اغیزمنه وسیله وګرځي. د یادونې وړ ده چې د امام صاحب ولسوالۍ له تاجکستان سره په پوله کې د امو دریاب په غاړه کې پراته ولسوالۍ ده چې کابو 400,000 نفوس لري او خلک یې له یوې مخې په کرنه او مالداري لګیا دي. له دې امله چې کندوز ته راغلی برېښنا هم له تاجکستان څخه پیرودل شوې او راوارده شوې ده، نو د امام صاحب د برېښنا سټېشن ته هم له همدغه برېښنا څخه 14 میگاواټ اوربیل شوي چې ویل کېږي دمدرحاله به د امام صاحب د ښار شاوخوا 3,000 کورنۍ پرې روښانه شي او په راتلونکي کې یې د پراختیا ژمنه هم شوې ده. په دغه سټېشن باندې چې مزی له شیرخان بندر نه د 10 کیلومترو په اوږدوالي راغځول شوي دي، 13 میلیون ډالره لګېدلي دي چې د بانک انکشاف آسیایي لخوا ورکول شوي او د ساختمان چارې یې یوې هندي کمپنۍ بشپړې کړي دي. د معلوماتو له مخې دا مهال له تاجکستان څخه افغانستان ته د شیرخان بندر له لارې تر کابل پورې 300 میگاواټ برېښنا را بهیږي. خو د ښاغلي اسماعیل خان په وینا چې ډېر ژر به دغه برېښنا تر 1000 میگاواټه پورې پورته شي او په څلورو راتلونکو کلونو کې به د ده په وینا له تاجکستان څخه د پیرودل شوې برېښنا اندازه 4000 میگاواټه ته ورسیږي، ځکه ویل کیږي چې تاجکستان د آبی برېښنا یو لوی تولیدونکی هیواد دی او هر څومره چې نږدې خریداران ورته پیدا شي برېښنا ورکولی شي. هیردنی شي هغه مهمه ستونزه چې دا مهال د امام صاحب خلک ورسره مخامخ دي، د عمو دریاب تخریبات دي. ویل کیږي چې د روان کال په دوبی کې په دغه سین کې د اوبو د زیاتوالي او د امام صاحب ولسوالۍ په لوري د مایلان له امله نه یوازې په سلګونه جریبه کرنیزه 2 فاصله ځمکه د اوبو په بستر بدله شوې ده، بلکې کابو 2300 کورنۍ هم له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي چې دا مهال د خپلو دوستانو او خپلوانو په کورونو تریخ ژوند تیروي. په دې سربیره ویل کیږي چې د دغه ولسوالۍ د عمومي کانال سربند چې د شهروان په نامه یادیږي هم د جدي ګواښ لاندې راغلی دی، او که چیرې د رغولو لپاره جدي اقدام ونه شي نو د ولسوالۍ کابو 200000 جریبه کرنیزه ځمکه به ټوله له وچوبي سره مخامخ شي. د سټېشن په پرانستن غونډه کې خلکو هیله وکړه چې په دې باب جدي مرستې ورسره وشي. د اوبو او انرژۍ د وزیر په وینا چې د ولسوالۍ لوري ته د مایلان په برخه کې د عمو دریاب د غاړو د کلکولو لپاره دا مهال 1.5 میلیون ډالره ځانګړي شوي، او په پام کې ده چې ډېر ژر 2 میلیون ډالره نور هم برابر شي. خو ده زیاته کړه چې په دې پیسو دغه دریاب نشي ماتېدای. هیله یې وکړه چې له دونرانو څخه زیاتې پیسې ترلاسه شي چې د دریاب د غاړو د کلکولو اساسي کار پرې ترسره شي. د دغه راز د کوکچې د سیند د اوبو لګولو او برېښنا پروژې ته په اشاره زیاته کړه چې د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې، 230 میلیون ډالر بودجه هم برابره شوې ده. هیله ده چې کار پرې پیل شي. ویل کیږي چې د کوکچې د سیند شبکه د 45 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او شاوخوا 2.5 زره جریبه ځمکه خړوبولی شي. خلک وایي چې که چیرې د کوکچې پروژه واقعا پلی شي نو په سیمه کې د تاجکستان برېښنا ته اړتیا له منځه ځي. وبه لیدل شي چې د اوبو او انرژۍ د وزیر ژمنې څه وخت ثمر ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ
ونیسئ. Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is asserting power and control. If you are
listening to безопасности и особенно властям регион.
Wir haben ausführlich auch die Afghanistan.
Aus der Schule machke. Zan da Afghanistan, Simi aw da Nari la halato khabar kare.
یا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. روختیا ژوند شتمنی پروگرام ته خراغلی. د نن پروگرام مو د ماشومانو په روختیا د کلچی په پا پاکستان کې د واکسین د کمپاین پر کارکونکو باندې حمله وشوي، نو بیا یو ډول ویره خلکو کې را پیدا شو چې دوی به نور خپل ماشومان څنګه واکسین ته بیایي، او دا ویره هم را پیدا شوې د ځینو ځایونو کې خلکو سره د فکرونه دي. البته ټلیفونونه چې موږ ته راځي ازادي راډیو ته اوریدونکو، دا هیله وکړه چې په دې اکله باندې لطفاً معلومات وکي. وی خلکو منځ کې یو ډول منفی معلومات خپاره شوی دي چې ګواکې دا واکسین چې کله ماشومان لویږي بیا دوی ته تاوان کوي. نو دوی دې دا غوښتنه کړې ده په ډېره جدي توګه باندې چې لطفاً په دې پروګرام وکړي. نو دا د دې ټولو اوریدونکو غوښتنو ته به مثبت ځواب ووایو. دا د ډاکټر صیب یوسف زی راغلی دی. د پروګرام په سر کې به په همدې موضوع باندې لنډې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صیب.
د واکسین په ارتباط باید عرض وکړم چې ټول ته دا معلومه ده چې واکسین اصلا دا صحیح ده چې د واکسین ترکیب کېدای شي د میکروب یا مثلا د هغه باکتری یا د وایرس د پخپل د هغه نه یا د هغه د هغه موادو نه چې د وجود یعنې د حجرې د موادو نه، او یا هم هغه مواد چې پخپله د دې میکروبونو په واسطه اطراح کیږي او بیا د هغه په واسطه د مرض سبب کیږي. د دې مواد نه جوړیږي، خو که د ژوندي میکروب نه جوړیږي نو دا میکروب اصلا دومره ضعیف شوی دی چې هغه نو د مرض د تولید توان نه لري، بلکې دا قدرت په کې شته چې زموږ د وجود هغه دفاعي سیستم چې دی هغه را بیدار کړي او د دوی په مقابل کې هغه په اصطلاح محافظتي مواد چې بیا سړی د اصلي میکروب سره چې مواجه کیږي هغه په وجود کې پیدا کیږي، چې بیا کله اصلي میکروب وجود ته را داخل شو بیا نو هغه مخکې له مخکې لمن زوری.
ډاکټر صاحب راځئ په ډیره ساده ژبه خبرې وکړو. دغه مونږه تاسو هر کله او نور ډاکټر صاحبان همدا ټینګار کوي او نن سبا په دنیا کې د بیخي وطمی خبره ده چې ماشومانو ته واکسین وشي ضروری. نو زه غواړم په دې اکله باندې یو لږ په ساده ژبه باندې ووایي چې دا مونږ چې وایو واکسین، لکه اوس تاسو لږ زره توضیح وکړله چې دا اصلا هغه خپله میکروب نه نیول کی، په ډیره ساده ژبه ووایي چې دا مونږ چې وایو واکسین، دا واکسین خپل څه شی دی اصلا؟
ما مخکې عرض وکړم واکسین اصلا په خپل د میکروب ضعیف شوی میکروب یا د میکروب د یوې برخې د وجود د یوې برخې نه او یا د هغه موادو نه چې بیا د میکروب نه جوړی خارجیږي دمدغه موادو نه جوړیږي، خو د دوی د مرض د تولید هغه قدرت چې ده هغه لمنځه وړل شوی وي. صرف دا په دې مرحوز استفاده کیږي انسان ته و یا تطبیقیږي پیچکاری کیږي یا د خلې له لارې ورکول کیږي چې منګه کده دغه میکروب سره مواجه شو مخکې زمنګ وجود داغه سره پیژندګلوي ولري او داغه په مقابل کې په وجود کې دفاعي سیستم را بیداره شوی وي. نو واکسین
یعنی دا د سیو شه دی لکه یعنی دا د سیو شه دی واکسین په بدن کې چې لکه یو دښمن وی او دا غټول نه خې سرګندې شي ورته چې دا د کدس یو شی راغې نو ته به د سیتې نه دفاع کولای شي. یعنی واکسین د سی په دې توګه آماده وی د میکروب د پاره امداسي
وګوره کومه از یو مثال
ورکړم.
دغه یو څوک چې ښکار کوي د ښکار لپاره مثلا یو ډنډ دی صحیح د کله چې مرغاوي سړی ښکار کوي په دې ډنډ کې د مرغاوي جوړ کړي د لرګونه یا مثلا د خټونه یا د یوشینه شاغه پاسینی میکروبونه هغه مرغاوي داسې فکر کوي چې لاندې مرغاوي شته کنه دوی مرخته کیږي چې راځي چې د ډېر ډلې سره یو ځای شو او ته ورته تیار په کمین کې ناستې او
چراغ لري راوینې سره
راغې تی ولې کنه نو یا مثلا که متوجه اوسی دا څوک چې دامونه کې نه وی کنه هغه مرغۍ راخسته ده صحیح ده په قفس کې اچول شوی ده دا چیږي وهی کنه هغه نور مرغۍ راځي چې راځه دلته راخته شي چې راخته شو دلته نیول کیږي کنه نو مخکې دلته دا دامشان چې ده ټول شان ورته آماده کړي دغه واکسین هم چې ده مونږ کله چې په اصطلاح یو مریض ته د تطبیقو دلته وجود ټول آمادگی د نورو میکروبونو د داخلېدو لپاره نیولې کله چې دا میکروب را وجود ته داخل شو مخکې د چې دا تکثر وکي یا د مرض د تولید هغه خپل کارونه شروع کړي مخکې د دغه تیارو هغه دفاعي اعضا په واسطه چې موږ ورته د وینو کرویات دي چې هغه نزو اخواته مقصد دا یا خوړل کیږي دغه میکروب یا خونسا کیږي او یا بیخي لمنځه وړي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل پوښتنه هم ده او هغه ده چې په دې راپورونو کې ویل کیږي چې افغانستان د نړۍ یو له دریو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې پولیو شته یا د ماشومانو د ګذرن پیښې چې یعنی پاکستان دی او افغانستان او نایجیریا. نو په دې کې به تاسو خبرې وکړي چې ولې د نړۍ په نورو هیوادونو کې په کامله توګه دا ناروغي د منځه لاړه او په افغانستان کې او دې هیوادونو کې لا نور لا هم شته او د دې شتوالی څه اثر کولی شي په راتلونکي کې؟ په دې بل ګروسته به خبرې وکړي. یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړي ازادي راډیو خبري وکي لطفا.
هیوادوال خبر خیل لنګرهار زیاتره خلکو ته هم دا شکر ورنی چې د یو قسم د شت خلکو سره چې وایي کله چې دا ماشومان دي د دې لپاره چې د مردانه مرد یا لکان او د مردانه قوت کمزور کی د جنکیان زیات دي وخت سره.
بل اوریدونکي ته مهرباني وکي خبري وکي.
یې هو تا او ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیک هلي وړاندې کوم.
وعليكم السلام، مهرباني وکه.
سره مسواخونه د څنګه دا
مہربانی بلوریدون کے دے آزادی ریڈیو دا خبر یو کے لطفاً.
السلام علیکم. د پکتیا ولایت دریو زده ولسوالۍ نه زر مسجد کی ډیر مننه. بس احمد دې نه سمځه کا چې ډیر ضروری پرګرام دی. موال خو خبر ده کوم چې د واکسین دومره ضرور دی چې هغه تاسو خپل په دې پیدا خبرې وکړي. د کوم واکسین کارکوونکي چې ځای کېږي مشوي مخکې ورور یادونه وکړه چې بیا غو سهو ته ځي چې هلته هېچا لاس نه رسېږي بغیر د واکسین ونه. ډېر غټ خدمات کوي. خو خبر دا دی چې دا واکسین کارکوونکو د مرګ گزار نه دی, بلکې دا په ټول انسانانو بشری گزار دی چې دا څنګه اسلام دی, دا څنګه مسلمان دی, څنګه بشر دی چې داسې خلکو سره داسې عملونه کوي چې هغه په ټول بشر نه دی مرګونی گزار کوي.
یو بل اوریدونکی هم دی, مهرباني وکړئ خبرې وکړئ لطفاً.
تاسو ته تا او مېلمنو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. خبرې وکړئ لطفاً. کوم ځای نه غږیږئ؟
له کابل. امین الله د سره په تماس یم. دوه پوښتنې مې غوښتلې. دلته ډاکټر څنګه نو سره وکړم؟
مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
یو دا ده چې دغه انفلونزا په حساب باندې چې واکسین ده چې سی بی ای دا چیرې کېږي؟ یو زه به په لنډه توګه چې ته نور خو وخت ولنیسم.
ښه, د انفلونزا واکسین چیرته کېږي؟
دویم دغه د مچیو سړی سړی پال لري. دلته په کتابونو کې نوشته دي چې هغه طبي اصلاحات باندې زه نه پوهېږم چې دا امریکایي لوګ یا اروپایي لوګ لکه مکروبونه
ڈاکٹر صاحب یوسف زیستا سو پختن پوچھے. یوسف زی صاحب چکر کم پختن باندھے تھا سو پورا نور معلومات واڑی نو غک کوي ها.
ضرور پہ یو سوال پوچھم چې د انفلوئنزا واکسین چیرته کیږي؟ او دوم پختن باندې زپونه شو
وای غ کسان چې د مچیو کاروبار کوي د شات جوړی اتمن مطلب هم دانه وی دی کله کله د یو ډول حساسیت غندل لري. زه سم پوه شوې ما تاسو خلین کې ایله
هغه په کتابونو کې مطالعه چې موږ د بل کتابونو کې دی د مچې د روزنې په بابت کې بیا دلته نوشته دي چې امریکایي لوګ یو رقم سره د لکه یو شای چې ترسوي لکه یو شای چې وراسته سوي د یو د ترسوالې او بیتیزي بیا خپل یو مکروب په نام دی امریکایي لوګ یا اروپایي لوګ باندې دی چې دغه مکروب اصلا امریکا کې په خوا کشف شوی او یا په اروپا کې بیا دغه خو چې یو مچې بل مچې نیسي مګر دا انسانان کې نیوي شي.
ها نو ډاکټر سیب یوسف زی که اوس امکانات لرو دل حتمان به جواب درکی او کنه او تاسو را وعده ده چې حتمان د پښتنه مایه دشتګړي ماتم ډیره جالبه ده. معلومات په پیراټول کو او خامخا به درته جواب درکو. کور دی ودان بلوریتون کده. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خبري وکړئ لطفا.
ډاکټر سیب فریدی تا ته او استاد محترم ډاکټر سیب سلامونه ونه کې هله وړاندې کوم چمتوم له ډنمارک ازامت.
مهرباني وکړئ چمتو سیب پس لډې وختم ټلیفون کړی دی
خور جان هم خپل هیواد کې ما څورځ کېږي چې
خراغلی خراغلی مهرباني وکړه.
ایوه چې پرته دې نه چې جناب ډاکټر صاحب دغه ته دوي په حق لبان درکې ان هغه آسان او خیر لري چې زمونږ د هیواد وطنوال اطرافیان په دې باندې متیقن شي پوه شي چې د فلو مرض دا خطرناک او وژونکی مرض دی. د دې خلکو دپاره د حکومتي چارواکو د عامو خلکو زمونږ د مولایان صاحبانو د خطیبانو د دې خلکو وظایف څه دي چې په دې خلکو کې دا مسله واضح ووایي یا دوی ته داسې وویل شي چې دا تکلیف ان د دې دوا د دوالري او د دې دوا په خاطر باندې واکسین باید وشي دغه واکسین تطبیق شي. بعض خلک هغه د مخکې دوست د خبرو په تایید سره یعنی چې دغه وای چې دا غیر اسلامي کار دی او دا دی او هغه چې په کې راوړي د خلکو ذهنونه خرابوي. څه لاب باید ډېر لا څه وشي چې خلک متیقین په دې شي چې واکسین دا یو طبي تداوي او مخنیوی د دې مرض نه ده. ولسونه څه وکولی شي؟ خلک دې کې څنګه ونډه واخلي؟ حکومت څه وظایف لري او عام ولس څه وظایف لري؟ مننه کوم له تاسو نه خوري.
کورم ودان. نو ډاکټر صاحب یوسفزی، دغه پوښتنې خو ډېرې دي، نه پوهېږم په ترتیب سره به راواخلو. محمد الله له کونړ و، هیوادوال صاحب و، انور صدیقی کابل نه، امین الله و، بیلابیل اوریدونکو ټلیفونونه وکړل. بسم الله به وکړو قربانی.
هغه ورور شه د جلال آباد نه ټلیفون کړی او ویل چې دغه واکسینونه په نارینتوب باندې تاثیر کوي او داسې داسې نارینه اولاد کمیږي، نجونو تعداد زیاتیږي. دا اصلا هیڅ داسې علمی بیس نه لري. په دا دا علم کوم ثابت شوی شی نه دی، او دا صرف د خلکو د خولې خبرې دي. هیڅ یعنی دا یو فیصد هم رښتیا نه دی. دوم دی ورور ویل چې ولې دا د واکسین خلک په اصطلاح ډېر شلتوب کوي، یعنې ډېر لرې لرو مناطقو ته ځي، در حال کې چې هغه ځایو کې کلینیکونه او دا شان نور طبي اسانتیاوې نشته. وروره، دلیل دا ده چې تاسو پوهیږئ چې د واکسین تطبیق صرف د یوې دورې لپاره چې د درې ورځو لپاره دی، هغه د په ملي سطحه تصمیم نیول کیږي چې دغه کمپاین کور په کور شروع شي، او د دله خاطره چې دغه مرض له منځه لاړ شي. د افغانستان نه لکه چې موږ او تاسو اوس هغه د چیچک مرض په افغانستان کې الحمدلله نه لرو. د هغه وخت ساتامي کارو چې همدغسې چې اوس د پولیو پسې راخیستی دی، هغه وخت کې په چیچکو پسې راخیستی افغانستان نه ورک. انشاءالله به زمونږ سره مرسته وکړي، د خلکو په مرسته او د خلکو او د ولسونو په مرسته، چې دوی او خصوصا میندې او پلرونه چې خپل اولادونو ته په خپل وخت کې واکسینونه وکړي. د دوی پلان دا ده چې دغه مرض هم، دغه د ګذرن مرض هم، د افغانستان نه لکه د چیچک مرض چې ورک شوی دی، دا هم ورک شي. بل سوال دا و چې
ډاکټر صاحب،
ولې په افغانستان؟
ډاکټر صاحب، همدا غزه کې زه غواړم یو پوښتنه تاسو نه کوم، چې تاسو خبرې په همدې ارتباط راغلي. دا یو موضوع ما د مخکې پوښتنه وکړله چې دا ولې دغه مسله اهمیت لري، چې وایي که یو پیخم په یو هیواد کې اوسي نو بیا خطرناک ده، او ولې لا هم افغانستان هغه هیوادونو کې دی چې دومره ډېرې هڅې کیږي او بیا هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ پیخې وي او د منځنۍ ځي په کامله توګه باندې؟
ګورئ، داسې ده، دغه ناروغۍ په مختلفو ډولونو ده. دغه دغه ناروغۍ ته چې ډېر تلاشونه کیږي، دا ناروغۍ داسې دي چې دا ساري دي که نه. نو یعنی که یو واقع ولیدل شو خطر د دشته چې دغه مرض نورو ته هم سرایت وکړي، د وایرس موجودیت په منطقه کې خطرناکه، ځکه ده چې دا یو کیس نه دی چې یو پیدا شو کېدای شي چې بل سړی بل ماشوم په دې اخته شي، بل ماشوم و بل ماشوم، او بالاخره دغه ناروغي داسې ده چې واګیره کېدای شي، یعنی بیخي یو منطقه نیولی شي. نو د دې له خاطره چې دغه مرض کاملا ورک شي، او د دې هغه د مرض د تولید کوونکي اشکال و وایرس بیخي اصلا د انسان د همدې منطقې نه ورک شي، دې له خاطره ورته تلاش او هغه زیات دی.
هڅې ډېرې دي،
لکه مخکې ما هڅې همدې له خاطره ډېرې دي. او ستاسو بل سوال چی شو؟
زما پوښتنه دا وه اصلا چې په دنیا کې مثلا ډېر زیات هیوادونه دي چې ورځ په ورځ پکې د دې ناروغۍ ټغر بیخي ټول شو، مثلا هندوستان، بل کال یا مثلا نور هیوادونه، ولا هم فقط ګوتشمار درې هیوادونه دي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا. نو دغه روغتیایي کارکوونکي دا خبره کوي چې که چېرته یو پیخه مي دا مسله ډېر اهمیت لري که نه، نو په دغې باندې ما غوښتل چې اوسه ستاسو تبصره واورم.
خو دلیل دا ده چې ما درته وویل چې دا داسې ناروغۍ ده چې ساري ده که نه، او که یو پیخه موجوده وي، دا په دې معنا ده چې خطر د دشته چې نور پیخې هم منځته راشي. نو د دې له خاطره چې دغه مرض بیخي د دنیا له مخې ورک شي، د دې لخته ټول د ټول دنیا تلاشم دی ته هڅه هم دی ته دی مثلا اوس یونیسف دبليو چو دا ټول ټول ملل مخې ټول ټول اورګانایزیشن چې دی پم دې په باندې په اصطلاح راټول شوی دی او پم دې تلاش کوي چې دغه پم دغه نقطو کې چې دا مرز پاتې دی د دې زینم له خیره ورکی دلیل دا ده چې کدا مرز دلته پاتې شي کېدای شي چې هغه ځایونه کې چې دا مرز ورک شوی دی برته هلته هم دغه وایرس انتقال شي او برته دا مرز را پیدا شي. دې له خاطر نو د ټولو فکر هم دې خواته دی د دې اهمیت په همدغه کې دی او دا چې په نوره دنیا کې ورک شوی دی ولې دلته پاتې دی دلایل ټولو ته معلومه ده چې دلته لا هم داسې خلک شته چې هغه خپل اولاد ته واکسین نه کوي یا دا ده چې هغه مفکورې چې مخکې ورونو وویلې دا مفکورې ورسره دي یا دا ده چې وخت نه پیدا کوي یا په هماغه وخت کې چې دغه د واکسینونو ملي ورځې دي او دغه کلینیک ته نه لري دی په دې ورځو کې یا دوی ته صحیح کار کوونکي رسیده کې نشي کولی او یا دوی ورته متوجه نشي بلاخره ماشوم واکسین شوی نه وي او په دې منطقه کې لا وایرس شته دی دا سبب د دغه واقعاتو کې چې تر اوسه بدبختانه په افغانستان کې او په پاکستان کې او په نایجیریا کې لاشته.
ښه ډاکټر صاحب لږ وروسته به د نورو پښتنو ته مراشو خو دا یوه پښتنه ډیره جالبه وه زما په نظر اوریدونکو خپل نوم نه ویلی یا ما یادداشت نه کوم هغه قصه یې وکړله د خپل ماشوم چې پنسلین ورته پیچکاری شوی و او بیا هغې نه وروسته ماشوم فلج شوی دی نو دا یو ډول فکر کوي چې دا واکسینونه هم همداسې ممکنه ده کم اثر ولري. د ده په شانې ډېرې نور اوریدونکي هم کله کله موږ سره غږیږي ټلیفون کې او دا خبرې کوي چې غیر مسلکي کسان په لرو سیمو کې خلکو ته عددو په اصطلاح ستن لګوي یا پیچکاري کوي او دا کله کله د دې سبب شوی چې ځای وپړسیږي یا دا چې لکه دغه پیښه چې ده وویلې ولې دغسې یو کار کېږي چې پیچکاری سمونه شي د ماشوم د فرج کېدو سبب کیږي.
دا نه څه ده چې د پیچکاری سم نه کېدل ډیر کم امکانات د دشته چې هغه د فلج سبب شي هغه کراس مستقیما د سداوي چې د عصبي رښتې باندې مستقیما په مغه دنه نه په اعصاب باندې استنول لګي یو عصبي رښتہ قطع شي نو دا کېدای شي چې تصادف شي. داغه نه بغیر عضلي پیچکاریان چې ډیر خراب شي هغه به مثلا کډیر سطحي پیچکاری شي کېدای شي چلته یو اپسي یو دانګي غونډه مستره شي کنه او که دغه حفظ السهامه د نظر ونی نیول شي کېدای شي هم آلته یو اپسي جوړ شي کنه نو د فلج کېدو خطرات تقریبا ډیر کم دي او په اوسني شرایط کې ډیر کم دي او اغه هم په دې صورت امکان لري چې مستقیما د ستنې په واسطه منګه امغه د امغه عضو هغه عصبي رشته چې کومه ده اغه ته صدمه ورسو او هغه بیخي یا قطع کو یا خراب کو د زرقیاتو په واسطه کېدای شي دا حالت تصادف شي او دا ډیر اوس کم دي. رازو واکسینونو ته واکسینونه اصلا داسې عمیقه نظر کیږي چې موږ عین لاړ شو او هډوکي یا مثلا عصبي رشتې چې اکثرا ډیر عمیقه د عضلاتو نه مخکته موجود وي نو هغه ته ورسیږو. په خپل واکسینونه چې دي اکثرا تاسو ګورئ چې د فلج واکسین اول
د خولې د لارې نو
ساس کړي دو څاس کې په هر دوره کې ورکول کیده دا د پیچکاری په واسطه نو ورکول کیده یو دوه مغه واکسینونه چې مثلا زرقی دي هغه هم یا مثلا د پوستکي لاندې دي یا مثلا د پوستکي په منځ کې ده او یا په عضله کې ده چې ډیر عمیق نه زی شه خبره ان تر اعصاب پورې ورسیږي او ډیر کوشش پدې کیږي چې هغه نقطې د واکسین د تطبیق لپاره انتخاب شي چې هلته د اعصاب سیر نشته ده نو په دې ارتباط اوریدونکو او ډیر خواتنوال د ته متوجه اوسي او د دینه نه ډاریږي چې د واکسین په جریان کې به خدای نه خواسته چا ته فلج او دا خبره پیدا شي ځکه چې واکسینونو ته هغه ډیر مسؤونه نقاط انتخابیږي تر څو چې هلته واکسین تطبیق شي.
او د خپل اوریدونکو چې د انفلونزا د واکسین په اړه باندې پوښتنه کړې و چې چیرته کیږي او یو بل پوښتنه هم وکړو ته یو لاندې ځواب وایي
د انفلونزا په ارتباط پای درځو کوم چې کله چې د انفلونزا خطر موجود وي او هغه نقطې یا هغه محلاتو کې چې دغه د انفلونزا د په اصطلاح د واګیری خطرات موجود وي په همغه وخت کې ورته واکسین کیږي. او یا یو څوک چې غواړي مثلا حجاج ته چې چیرته ځي او هلته د دې مرض خطرات موجود وي مخکې د مخکې ورته تطبیق کیږي. خو په نورمال حالت کې منګه د انفلوئنزا د واکسین په نورمال حالت کې نه کیږي.
یو بل پختن هم دوی کړي وا زما خیال دی چې دوی د شاتو د مچې د ساتلو کاروبار کوي کنه په دې اکل باندې یو پختنه کړي ده کوم امکانات
په هغه ارتباط زه کافی معلومات نه لرم. خو طبیعي ده چې د حساسیت د تداوی لپاره کله چې دغه حساسیت ایجادیږي داغه تداوی خو یو داده چې هغه څوک چې دغه مواد سره حساسیت لري نو خده چې د دې مواد نه لري وي دا اساسیت دغه یو 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 اساسي درملن هم داده چې څوک د یو شی سره حساسیت لري داغه نه باید لري وسی. څوک چې په دغه برخه کې کار کوي او د دې مواد سره حساسیت پیدا کوي نو زما مشوره د ته داده چې هیڅ د نور تداوی پسې نه ګرځي خپل کار دی بدل کی دا یو او دوم دا ده چې بیا نو
زما خیال دی چې د پزنګړې توګه باندې د یوې ناروغي په ارتباط باندې چې ویل دا د په اصطلاح باندې چې ویل نو په کوم امریکایي لوګو او اروپایي لوګ ورته وي او ما ویل په دې عقل باندې لوستل دي. خو په هر حال د دې اوریدونکو سره وعده ده چې پر اتلونکو پروګرامونو کې به خامخا په دې باندې موږ وګورو چې د دې تاسو ځواب برابرولې شو او یو ډاکټر صاحب حتمان په دې باندې خبرې وکړي د وسته پاره کده حساسیت سلینو امدا د ډاکټر سیب سپارښتنه په نظر کې ونیسئ. ان شاء الله چې د پروګرام په دوهمه برخه کې به دا غوړیدونکو پوښتنه چې پاتې شي